دونکو بیا هم خراغ لې دغه ساعت بحث په کونړ کې ل زلزلې وروسته وضعیت ځانګړې شوې دی. تاسو په خبرونو کې واوریدل چې په کونړ او دغه راشاو خوا سیمو کې 13 شپه زورور زلزلې سلګونه کسان مړه کړي دي. مرګ ژوبله په کونړ، ننګرهار، لغمان، نورستان او پنچیر ولایت کې پیښه شوې. د ژغورنې هڅې لا هم روانې دي خو وروستۍ نه دي. ولې دغه زلزله مرګونې وه؟ څه وشي چې د ژغورنې هڅې معیاري په مخ ولاړې شي او تر ځمکې لاندې بند خلک په ښه ډول راوویستل شي؟ له زلزلې وروسته ویره څنګه له منځه وړلی شو؟ له رواني پلوه خلک څه ډول ډاډ ترلاسه کولی شي؟ د ازادۍ راډیو دا بحث مو همدې مسلو ته ځانګړی کړی دی. کوربه مو زه اسدالله لودین یم او راسره میلمانه دي د پولیټکنیک پوهنتون استاد پوهان ډاکټر امیر محمد موسازی او په بریتانیا کې ډاکټر عبدالغفور رحیم. اوریدونکو تاسو هم کولای شئ چې خبرونه ته زنګ را وهی او د دغه موضوع په اړه خپل نظرونه را سره شریک کړئ. لستډیو سره د تماس شمیرې درته اعلانوم. اوریدونکو کولای شئ چې اړیکه ورته ونیسئ. کډاړي کې وس نل ریلان اړیکه یا مسکال وکي موږ به بیرته تاسو سره اړیکه ونیسو. دا شمیره ده 00400 2212 لنی کمرغه چې تخنیکی همکار طاهر خان اشاره کوي چې دواړه میلمانه هم سټډیو سره وصل دي. په هان صاحب مساځای اول به تاسو ته راشو دغه د زلزلې په تخنیکی اړخ باندې بلک زره تام شو. دغه د کونړ سیمه چې زلزلې لړزولې دي، آیا په خوا هم له تاریخي پلوه کتو 13 لسیزو ته وګرځو دغه زلزلې په دې سیمه کې شوی یا په کونړ کې شوی او کوم تاریخي ثبت یا ډیټا لري؟
بل السلام علیکم تاسو ته سلام او تاسو ټول اوریدونکو ته سلام. لومړی خو غواړم چې تسلیت وایم د غزنی د شهیدانو او د زخمیانو کورنیو ته چې کونړ په زلزله کې شهیدان شوي دي. دوی سره په دې غم کې ځان شریک کړم. خدای د شهیدان په فردوس جنت ورکړي او زخمیانو ته عاجله شفا ورکړي. نو خاطر دومره ویل شم زه چې هو دغه سیمه چې دغه مرګونې زلزله پکې شوېدا دا سیمه د تکتونیکي حرکاتو د لحاظ فعاله سیمه ده. په دې سیمه کې دوه ژورې ماتې دي چې یوه د سپین غر ماتې ده، بله د کونړ سرچپه ماتې ده. چې دغه د دغې اوسنۍ زلزلې د مرکز هم د کونړ ماتې ته نږدې ثبت شوی ده. د تاریخي لحاظ تاسو ویلې، بلې ما ته دقیق تاریخ نه ده معلوم، بلې تقریبا د 10 کاله یا زیاتو کم په دغو مودو کې یو بله هم دا رقم تباه کوونکې زلزله او مرګونی زلزله په دې سیمه کې پېښه شوې وه.
بله، او پوهان صاحب تاسو د تکتونیکي ماتو یادونه وکړه او ویل چې په کونړ او دغه سپینغر کې دوه ماتې موجود دي. راځي اوریدونکو ته لږ زره واضح کړو چې دا ماتې څه ډول په ساده الفاظو ویلې شو. دا د ځمکه په تل کې کندی دي، د ځمکه په تل کې خالیګاوي دي، څنګه داسې په ساده الفاظو ویلې شو؟ اول دغه تکتونیکي کندی چې دي یا دغه کومي خالیګاوي چې دي دغه د زلزلو لامل ول کیږي؟
بله هو، دا د تکتونیکی سلاګانې د جیولوژیکي تاسو د سیسو یا په دې باندې باندې کتیا هم عام خلک چې د تکتې کې تکتونیکی ماتې هغه ماتې دي هغه درزونه دي چې په ځمکه په تشر کې د ځمکه په برنۍ برخه کې دا برنۍ برخه په دوه برخو باندې ویشلې ده. درزونه دي، دا لوی لوی درزونه دي چې ریشې عین پر د ځمکې تر مان تله پورې رسیږي. د ځمکې د دغې وسطي قسمت پورې ریشه رسیږي او په دې امتداد باندې دا د ځمکې بلاکونه دا دواړه خواوې چې د دې درز اخوا او دې خوا پکې دي، دا متحرکې دي، حرکت کوي. یو قسمت یې ورته خوا حرکت کوي، بل قسمت یې ښته خوا حرکت کوي، یو په افقي توګه یو قسمت یې سامخ حرکت کوي، بل قسمت یې معکوس حرکت کوي. نو د دغو حرکتونو په نتیجه کې د دې ماتو په عمق کې
بله پوهان صاحب
یو تعداد
استاسو اړیکه سم نه ده، نه پیګم چې ځای مو بدل را بدل کیږي او که څنګه د اړیکه مو کله سم وي کله سم نه وي. دغه د ټکنیکی یا د ټکتونیکی ماتو په اړه باندې مو چې کوم معلومات ورکړه، هغه دا دی چې تاسو وایئ چې په خالیګاو کې دوه ډوله حرکتونه معکوس حرکتونه رامنځته کیږي، یو کله چې دغه معکوس حرکتونه یا دغه غلطه بندښت رامنځته کیږي بیا نو د زلزلې لامل کیږي. وروسته به لږ واضح کړئ که تاسو لږ ځای بدل کړئ، تخنیکي همکار به در سره خبرې وکړي. زه به د ډاکټر صاحب عبدالغفور رحیم نظر واخلم چې دغه غلطه خو اوس د ژغورنې هڅې هم روانې دي. ډاکټر صاحب تاسو هم ستړي مشي، ځینو سیمو ته د ژغورنې ټیمونه هم نه دي رسیدلي. دغه د ژغورنې ټیمونه هم که تخنیکي کسان نه وي نو کله ناکله هغه مرستې متاسفانه چې ډېرې مؤثرې نه تمامېږي، خصوصا هغه وخت چې خلک تر خاورو لاندو پټوي، نو هغه روغتیایي سپارښتنې هم ډېرې مهمې دي. غواړم په سر کې له روغتیایي پلوه د لومړنیو هڅو یا لومړنیو کومکونو لاندې سپارښتنې ستاسو په حواله واورو، بیا به وروسته په هغه رواني اړخ باندې هم تم شو چې د رواني پلوه څنګه خلک ډاډمن شي. ځکه شپه را روانه ده، له وړاندې نه تیاره شوې ده او ښځې ماشومان په کورونو کې دي او ویره ورسره ده د نورو ټکانونو.
سلام ټول دوستانو ته، او خدای دې د زمونږ د وطن شهیدان وبخشي او زخمیان ته دې خدای عاجل شفا ورکړي. مهمه خبر دا ده چې کله چې طبیعي واقعات پیدا کیږي، په دې طبیعي واقعاتو کې په اوله مرحله کې دوه نوع ضرورتونه موجود دي. اول دا ده چې طبیعي انساني ضرورتونه دي. فرضاً کله چې زلزله کیږي د خلکو کورونه ورانیږي، د خلک تلفات ګوري، او د هغې په نتیجه کې دا تلفات کیدای شي انساني اوسیږي او یا دا چې د حیواناتو د لاس ورکونه، د کور د لاس ورکونه، د مال د لاس ورکونه ده. نو دا یوه برخه ده. او دوهمه برخه بیا وروسته لږ شانتې چې باید ورته سړی متوجه شي د دغه رقم زلزلو یا نورو طبیعي واقعاتو نتیجه کې څه رواني مشکلات خلکو سره پیدا کیږي، دا دوهمه مرحله ده. زه به داسې لاندې پرې اوله مرحله باندې را وګرځېږم چې هغه دا ده چې په اوله مرحله کې باید هغه څوک چې په هماغې ځای کې دي هغو باید د دې خلکو سره په فوري ډول سره کومک وکړي. او دا کومکونه چې دي یوازې دا نه دی چې دوی فرزند لاړ شي هلته او د خلکو سره دې دنه چې واده پوښتنه وکړي او کومک باندې شروع وکړي. مهمه دا ده چې په هر ځای کې چې کومک کیږي باید د خلکو هغه کلتوري او د هغو هغه مذهبي کوم اصول چې دي هغه باید په نظر کې ونیول شي او د هغو کلتور ته ډېر زیات احترام وشي چې خلک ځان مسؤول احساس کړي. دوهمه مرحله دا ده چې دا خلک په فوري شکل باندې ډوډۍ ته، کالیو ته او سرپنا ته ضرورت لري. نو دا شی باید دو سره فوري شکل باندې دو ته سره کومک وشي. او د دې په څنګ کې باید که چېرته امکانات موجود اوسیږي نو باید دو سره کوشش وکړي چې هغه کسان چې بند پاتې دي د خاورو لاندې یا د کوټو لاندې بند پاتې دي او ژوندي دي هغه را وایستل شي. د ماشومان او خود باید مسؤول ذهن ته انتقال شي. او دا شی چې دی د پسې د درې مرحله کې فرزن دا خلک تعلیم ته ضرورت لري، د اکسیدوزي ته ضرورت لري. دا ټول شیان چې دي دا باید دا دوستان شاوخوا خلک کې ورسره وکاندي که امکانات یې ورسره وي او تر څو چې حکومت راځي، ځکه تر څو چې حکومتي سیستم راځي او په داسې یو مشکل ځای کې لکه کونړ چې دی دا ممکن وخت ونیسي او داسې شاید زر هم نه اوسیږي. نو د محلي خلکو کومک کول دا په دې مرحله کې ډېر زیات مهم دی.
بله ګور ودان ډاکټر صاحب، یو بل موضوع هم دلته راولاله شوې ده چې پروختون کې داسې ویل شوی چې پروختون کې حکومت کسان چې انتقال شوی دي ټپیان دي د درملنې لپاره، د دوی په منځ کې وای خځه نسته. د افغانستان ټولنه خو تاسو پیژنئ چې دودیزه ټولنه ده، کله ناکله په دې زلزلو کې د نارینه یو څه مخکی وزي مثلا منډکی او بیا خځې پات کیږي او خځو سره ماشومان هم وي مثلا دوی سره د ماشومان غم هم وي څه لامل دی آیا خځې روختون ته فکر کوي نه د انتقال شوی او کنه خځې ممکن خدای مکړه ډېر په هغو کسانو کې وي چې تر خاورو لوټو لاندې شوی وي ستاسو په نظر لامل څه دی ځکه داسې راپور نه ویل شوی چې راغلي چې هغه روختونونو ته چې کوم ټپیان انتقال شوي دي په هغو کې ښځې ډېرې نه تر سترګو کېږي نارینه ډېر دي پکې
زه داسې دقیقا پرې نه پوهېږم چې زموږ کلتوري حالت په هغې منطقه کې په کوم حالت دی مګر تر کومې اندازې پورې زه د یو پښتون په صفت باندې پرې پوهېږم هغه دا دی چې ښځې نسبت نارینه ته ډېر مهربان دي او هغه کوشش کوي چې خپل بچي ته نجات ورکړ دی او هغه وباسي او زیات د عواطف د لحاظه اسې پذیره دي او دا کېدای شي چې د دې سبب شي چې هغه لږ شانتي ځکه دا خو د څو دقو یا څو ثانیو خبره ده نو دغه یوه دقه تاخیر چې دا دوی کوشش کوي چې خپل بچي وباسي او دا سپین ږیري سره کومک وکړه اندې کېدای شي د ښځو تلفات زیاتره اوسېږي او دوهمه خبر دا ده چې متاسفانه ښځې چې کېدای شي یا ښځې چې ډېر شدید زخمي شوي نه اوسېږي فامیلی کوشش وکړه چې په محلي شکل باندې په مغزي کې څوک مګم سره وکړي او شفاخانې ته انتقال وکړي دا امکانات هم شته دي
کور ودان او تاسو اتمن ډاکټر صاحب منابع لري کونړ کې د روغتیاي کارکونکو په منځ کې د خزو رول د محل څومره د پام وړ دی آیا فکر کوي چې په اسداباد او د غرازي ولسوالۍ په کلینیکونو کې خزینه کافی ډاکټران سته او کنه هلته د خزینه ډاکټرانو کمی محسوس دی تاسو داسې ملګری دوستان لري چې له کونړ ولایت نه معلومات لري
تر کومه اندازې پر چې کونړ ولایت نه خبرې ما وته تماس وکړل درمه نه تر زما دوستان چې نوالي تکلیفونه لري او هغه ما سره تماس کړي او هغه زما تر کې نه خپل دوستان ته توصیه کوي چې ما سره تماس ونیسي او زه ویډیو کال د لارې یاد تلیفون د لارې دا هو خزینه او نارینه مریضانو سره خبرې وکړم او هغو سره هغو ته مشورې ورکړم نو دا داسې معلومېږي چې هلته لکه چې د ښځو کارکوونکو تعداد ډېر محدود دی او دغه محدودیتونه چې دي خو مسلمان په کابل کې موجود دي مګر په هغه چې منطقه کې که ته کوم که زنانه صحیح کارکوونکي موجود اوسېږي
او کور ودان ډاکټر صاحب محترم سلامت اوسئ او ریدونکو ته هم نوبات ورکو ورسره باندې کوي سي برتر ازو پوهان صاحب موسازي ته پوهان صاحب زغوارم هغه مخکنی خبر دوام پیدا کړه چې مخکې د زلزلې په عواملو خبرې کولې او هغه ټکنو تکی هله کوم چې سامه تلفظ کم ما ته باندې مخبره کول چې د زلزلې لامل کیږي بیا مواړي کسمه نه و نو کله سره لک تام شي چې د زلزلې ول رامنست کیږي عام او خلکو ته د باس لک زره وازی شي بیا براش چې د کونړ زلزلې ول مرګونی و د زمکه پتال کې څومره جوړه و او د زمکه پتال کې د زلزلې جوړوالی څومره د زلزلې په شدت باندې اغیز لري
بله زلزلې خو نو مختلف عوامل لري او مختلف دي زلزلې زلزلې تکتونیکي عوامل لري مګماتیکي عوامل لري د ځمکې قشر یو ځای کې لاندې پکې خالیګاوې پیدا کیږي ګودالونه رامنځته کیږي سقوط منځته راځي چې محلي زلزلې ترې پیدا کیږي حتی د مصنوعي انفجارونه د تجربې چې کیږي دا د سلاد جوړولو په اعتبار د وازی نور او اتنی انفجارات د ځمکې لاندې کې قوي دا محلي موزی زلزلې را منځته کول شي ولې مرګونی زلزلې او هغه تباکون کې زلزلې دغه دوه ډولې زیات اهمیت لري چې وي ټکتونیکی ما هغه لري منشل لري بلې د مدماتیکی منشل لري ټکتونیکی منشل هغه دی دا هغه زلزلې دي چې دغه څلکه ما چې مخکې ویلې ده عميق او د جوور او مات او د جوور درزونو په بل حساب چې ساده وي چې د ځمکې تر قشر کې جوور درزونه د شریشي عین تر مانته لپاره د ځمکې در مانته لپاره رسیدي د ځمکې دغه وسطي برخه پورې ریشه رسیدي او په دې امتداد باندې د دوه درزونو په امتداد باندې هغه دواړه خواوې قسمتونه چې سره بیل شوي دي یو د بل په مقابل کې په حرکت کې دي، سره یا سره بیلیږي لرې کېږي او یا سره سولیږي سره نږدې کېږي. نو د دغه سولیدلو په نتیجه کې بعضې طبقات په عمق کې پاتېږي، پات شي تر په حرکت کله چې دا حرکت موجود وي دغه طبقات سره قات شي، لکه لکه یو لمده لکته چې تاسو راواخلئ غواړئ چې دا ماته کوي او داسې سره قاتوئ، دا طبقات هم داسې سره قات شي د سلهاوو کلونو په تېرېدو سره د دغه چنګ ځای کې د دغه انحنا چې لري دغه انحنا قسمت کې دلته انرژي جمع کیږي سلهاو کلونه پکې کیږي، نور زیاتی دغه د ځمکې طبقات توان د دې نه لري چې دا انرژي وساتي، یو دم ماتیږي دغه طبقه او دغه بلاک یو دم یو خوځښت یو قوي خوځښت رامنځته کوي او د دې قوي خوځښت په نتیجه کې زلزلوي امواج ایجادیږي او بالاخره سطح ته رسیږي او سطح کې د دغسې تباهیو د دغسې ورانیو سبب ګرځي. او یو مګماتیکي زلزلې دي، مګماتیکي زلزلې هغه ده چې د ځمکې د عمق نه د تل نه مذاب مواد، تاسو به ته دا واضح ویډیوګانې پوینئ، دا اوسني ولکانونه چې فعال وي مذاب مواد د ځمکې د راوزي، هلته د ځمکې د تل نه دغه مذابه راپورته کېږي کرار 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 تر یو ځای پورې چې رسېږي، دلته ځان دپاره ځای غواړي چې خالي کړي، دغه ځای چې خالي شي بیا یو پولس ورکوي، یو 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 مومنت کې یو حرکت کوي، دا مذابه پورته راځي او په دغه وخت کې هم شدید ټکانونه ایجادېږي چې دا تباه کوونکي ټکانونه دي او د زلزلې باعث کېږي. د زلزلو هم معمولا زیات وي، کله کله ته حتی د عمان تر قشره پورې برني قشره پورې رسېږي، کله کله حتی موږ تکتونسټیر ورته وایو چې د مانتل په دغه برنۍ برخه کې دغه طبقه موجوده ده او ډېره فعاله طبقه ده، تر دې پورې هغه وي تر 200 کیلومتره پورې، تر 250 کیلومتره پورې هم لري، تر 500 شپېتو اتیاو دغه زلزله چې په کونړ کې شوې ده، دا د زلزلو د سب سټیشنونو چې جهاني دي او ما داسې معلومات ترلاسه کړي دي، د 3 کیلومتره پورې دا هم لري چې دا دې له شکه تکتونیکي منشأ لري، دلته مذابه او مګما نه ده راپورته شوې، دلته فقط دغه د ځمکې طبقات شریدلې دي، سره هغه طبقات چې په کلونو په کلونو شاید سلهاو کلونو سره قات شوي وي، قات شوي وي، نورې زیاتي وسه نه ده رسېدلې چې دا انرژي تم کړي، هغه انرژي دوی مات شوي دي او هغه انرژي ازاده شوې ده او دغه زلزلې رامنځته کړې ده. نو څومره چې د زلزلې عمق د موقعیت عمق یعنی اپیسنتر هغه مرکز هغه وي دا پورته وي، هموره تباه کوونکې ده او مخربه ده، ځکه چې هغه شدت تکانون شدت امواجو قوي امواج سطح ته راانتقالیږي او بالاخره د ودانیو د سرکونو د بندونو د دیو د تخریب باعث ګرځېږي. زه کولی شم ووایم چې په کونړ کې دغه د دې زلزلې دغه 1.1 هغه لري دا د رشتر انترجه ده، دا دومره ډیره ده په یو حساب باندې ډیره ده، ولې دغه عمق دپاره بیخي ډیره ده، خو دا چې ډیره تباه کوونکې شوې ده دلته دا علتونه دا دي چې دا سیمه غرنۍ سیمه ده، دلته په دغه کې په ارخیو کې او په دغه سې په میلاندار سیمو کې کورونه او کلي جوړ شوي دي او هیڅ نوه هغه اساس او هغه معیار چې د زلزلو دپاره د زلزلو د قانونو په مقابل کې ودانۍ باید آباد شي، دا زموږ په کلو کې په افغانستان کې بیخي مطرح نه دي، د چا سره بیخي ده دا سوال نشته ده چې زه دغه کور جوړوم، دا کوم وخت کې زلزله شي زه باید د دې کې کوم تدابیر ونیسم چې دا کور سم جوړ کړم. نو بینان ما لیدلې هغه سیمه مې ډېره لیدلې د نورستان کې په کنړ کې په دې ځای کې چې ګرځېدلې یم، دا منطقي مې لیدلې، دا کلي کورونه یو په بل باندې یو په بل باندې په سیر داسې یو په بل باندې جوړ شوي دي، بعضې کورونه به زلزلې وران کړي، بعضې کورونه هغه د پاس کور چې پرې اولیدلی ده شاید د لاندې کور باندې ورغورځولی وي، د بلې خوانه دا د غرونو اړخي دي، غرونه جګ جګ دي، پاس سرو کې غټ غټ ګټونه شته دي، لوی لوی تیگی دی ممکن هغه تیگی هم رغړېدلې وي او رغړېدلې وي په بعض ځایو کې چې په کلو باندې مسیر رغړېدلې وي په کلو شوی وي کلی سره خراب کړي او دغه تباهي یې رامنځته کړې وي.
کور ودان ډاکټر صاحب سلامت اوسئ، ډېره مننه. راځي اوریدونکو ته نوبات ورکو چې اوریدونکي هم غواړي په دې خبرونه کې برخه را سره واخلي. یو اوریدونکي بره واخلو، ستړي مشي تاسو ازادي رادیو اوري. د کونړ له زلزلې وروسته وضعیت ته ځانګړی شوی بحث او دوه میلمانه را سره دي چې یو د پولیټکنیک پوهنتون استاد دی را سره پوهان مسازی او د غراز ډاکټر صاحب له لندن را سره دي. ډاکټر صاحب رحیم
قربان سم محترم اسد الله الدین صاحب سلامونه تر تاسو د ازادي رادیو ټول محترم اوردونکو ته تمام مقدار پاتې وګ چیرو جوړ به
کور ودان سلامت اوسئ. زمګه دایمي اوریدونکو ستړي مشي اتل صاحب، تاسو د کونړ زلزلې په اړه څه وایئ؟ رات
الله مخشاله کوي. سلام الدین صاحب محترم ساتي ملګرو تمام خدا پاک دې د شهیدان ته جنت فردوس ورکړي. ډیر اعظم جنونی کې پېښور والا جل جلاله ته چان ته محترم الدین صاحب حاجل شپا ورکړي. دغه سمو سره ما د خپل حکومت غوښتنه ده کته حکومت خپل کومکونه وکړل. ډیر ځینې خوشاله منندوی یو محترم اسد الله الدین صاحب د حکومت ته څنګه باید موږ هم افغانانو دغه زلزله د پولیس سره خپل ترواسو اندازې کومک وخو. خو محترم اسد الله الدین صاحب پر سوشل میډیا باندې چې ما ځینې انزورونه ولیدل زه ډیر ورته خوشاله سم. بدبختانه یو لودین صاحب محترم زموږ تاسو د رسنۍ دغه چې ژورنالیستان لکه تاسو غونډې رسنۍ مثلا یا نور رسنۍ دا ژورنالیستان خو باید د سیمې انزور خلکو ته مثلا وروسوي چې تر کم تلفات رسیدلې دي. یو لودین صاحب محترم دا سیادی افغانانو بدبختانه په خاله رسنۍ کې ما ولدل ویډیوګان دې کولې زه کال ته اکثر کسان چې درخواست لاندې لودین صاحب دلته دی ویډیوګان کې چې مثلا تای په دغه منډ کې دا شي پیښ شوی دي دوه کسان تر لاندې لودین صاحب محترم ما د عام افغانانو څخه د یو کشر په صفات دا غوښتنه ده چې په لیاز د خدای ته داسې ځای کې تاسو باید یو د بل سره کومک وکړي یو بل د خاور سره وباسي نه دا چې مثلا تاسو په ټلیفونانو باندې بوخت ځان نه وساتي ویډیوګان کوي دلته مسلمانان تر خاور لاندې دلته دی ویډیوګان کوي. لودین صاحب ډیر دغه ویډیوګان والا خوښین کړم چې موږ افغانان په سال کې هلته تر خاور لاندې دلته موږ ویډیوګان کوو باید داسې چمونه چې دغه زلزله فون سره کومک وکړي. لودین صاحب د پیسو د نگاه څخه که مثلا هلته خلک نږدې دغه څه کومک ورسره وشي دغه څه پر دغه باندې باید ویډیوګان جوړې نه شي. لودین صاحب ځکه دا چې دي مسلمانان د کومک لپاره باید چاله تبار شي د ویډیوګان لپاره خو باید خصوصا د خپ خلک ورنه شي. لودین صاحب
خیانه یوازې خبریالان یا هغه کسان چې همدغه کار د اداکارو کې هم خلک باید تاسو وای چې ویډیو ونه کې باید سملاسي مرستو باندې یا ژغورنو یا پلټنو مرستو باندې لاس پکار شي. اتل سي داسې راپورونه هم راغلي چې لومړیتوب ګواکې نارینه ته ورکول سوی دی. د درملنې په برخه کې هغه روغتونونو ته چې کوم ټپیان انتقال شوي دي هغوی کې وای تر ډېره نارینه دي. داسې ښکاري چې ښځې او ماشومان تر ډېره قربانیان دي او هغه کسان دي چې تر خاورو لاندې بند پاتې دي. ستاسو په نظر د دې لامل څه کېدلی شي؟
لودین صاحب محترمه واکن زلزله خونو د شپیر ته ویل ده نو خامخا خلک چې په خو باندې بده وای شاید نو اکثر قربانیان چې دی واکنه مشیدي او ماشومان به خیده اندازې زیاتې ځکه کده ورې سره ولودین صاحب مرسته سه بهتره معلومات چې هغه اکثر انسانان چې دی د کور به وتلی وای په خپل کاروبار به بوخت وای. نو دا بدبختانه چې راکم پیښه مې تصویر د شکر مې تصویر د لودین صاحب تلپاتې اکثر لکه تاسو ویل واکن شیدي او ماشومان دی دی. نو باید حکومت توجه ورته وکړي هغه کسان ته لمرتوب ورکړي چې څوک ډېر زخمي او د شهیدان په بخش کې لودین صاحب محترم از حکومت ته غوښتنه ده چې مثلا دغه شهیدان د پاره کفنونه دی برابر کې مثلا دغه تدابیر دی ورته ونیسي ځکه اکثره د افغانستان وګړي چې دی لودین صاحب محترم مسکینان د خواران د کفن پیسې هم کسان بالا کزینې کسان لري. لودین صاحب حکومت باید د کسان سره مرسته وکړي او دغه خیریه بنسټو علاقه کوم ورسره وکړي. لودین صاحب کا سایه دی ته مدامخ چې هغه په هرات ولایت کې زلزلہ وسول دلته په هلمند ولایت کې په کندهار ولایت کې په ډیرو ولایتو کې شاهد یم چې د حکومت طرفه څخه ځینې سندخان کې ته وسول دي د سندخان ته کده چې لا افغاني په واسه یې کې 15 افغاني په واسه یې کې شل افغاني په واسه. لودین صاحب نو دغه سندخان ته به خلګ راچولې دا حکومت دا ویړلې په هغه زلزلہ زپولې وې شل کوم وی لاسي پر سادي خپل کې پر ولایت کې سندخونه کې شو چې د افغانان به مثلا خپل واسه اندازې کړي چې ته په واسه هغه مرسته شری کې. لودین صاحب
bale kur wadan atal سلامت اوسئ، ډیره مننه چې اړیکه مو ونیوله. اوریدونکو د کونړ د زلزلې په اړه ځانګړی بحث اوري. بیرته راځو خپلو میلمنو ته. ډاکټر صاحب، دغه اولې زلزلې وروسته پرله پسې ټکانونه هم شوي دي او دغه راز د ښځو ماشومانو یادونه وشوله. دوی سره یو ډول زلزلې وروسته ویره هم موجوده وي ځکه موږ باندې هم دغه ماشومتوب تیر شوی. دغه پیښې مو لیدلې دي، زلزلې مو لیدلې چې د زلزلې وروسته یوه واهمه وي یوه ویره وي چې اوس گوا کې دغه د بیا زلزلہ کېږي زکال ته تلفات هم وی قربانیان به هم وی نو د دغه ویره د لمنځوړو لپاره یا د فضا د ډاډمنولو لپاره یو څه پکار دی چې خلک بیرته جرأت وکړي لار سي خپل کورو ته خپل مینو ته یا لک تر لګه هغه یو څه رواني حالت خشي تکیا شي نو تاسو په دې رواني برخه کې هم کار کوي تجربه لري لزلزلې وروسته رواني وضعیت د کنټرول یا قابو کول لپاره څه کول پکار دی او په دې برخه کې څه سپارښتنه لري ډاکټر صاحب
مهمه خبر دا ده چې پس دا طبي حالتونه نه لکه زلزله او یا سیلاب چې راځي دا دوا عکس العمل طبي د انسانانو عکس العمل دی او هغه فوري عکس العمل دی یا بیړنی عکس العمل دی او دوام چې دی د هغې وروسته یا په اوږده موده کې عکس العمل دی نو په اوله مرحله کې زیاتره ټول انسانان سره یو شاک پیدا کیږي یو نو حالت سره پیدا کیږي چې څه شوي دي نه پوهېږي چې دا څه روان دي او زیاتره عاطفي لحاظ یا د فکري لحاظ دو په دغه حالت کې چې توپیر یو څه کوي مګر په دې باندې نه پوهېږي چې څه شوي دي یا فرضاً یو تعداد دي چې فوراً عکس العمل ښیي او دو فرضاً چغې وایي جاړي ځان وحشي دغسې یو حالت ورسره پیدا کېږي او یا ځینې سره بیخي داسې یو حالت پیدا کېږي چې چپ پاتې شي هېڅ نه پوهېږي همداسې شاوخوا ګوري بېدې نه چې څه ووایي یا پوه شي چې څه چل دی ویره معمولا ډېر معمول شی دی په دې کې اما وروسته وروسته بیا په دې خلکو کې دغه خفګان حالت او غمګینۍ حالت او د دې دا کوم زلزلې یا کوم طبیعي آفت چې راغلې ده په دې خلکو باندې دا هغه په عم باندې یا په جوړتیا باندې پوهېږي او دا هغه په نتیجه کې دا اشخاص د ژوند مشکلاتو او د کوم شی چې د لاسه ورکړی دی او د کوم شی چې دوه ضرورت ورته لري دا هغه باندې فکر کوي چې بیا هغه په دوه باندې عمیق تاثیر کوي نو په ابتدایي مرحله کې چې دو هغه ابتدایي کومکونو ته ضرورت لري چې دا معمولا په اته څلوېښت ساعته څلېرېشت ساعته څلوېښت ساعته تر دوه اویا ساعت پورې دا خلک کومک ته ضرورت لري دو سره باید دو ته باید ډاډګرنه ورکړی شي دو سره باید خلک وسیږي چې ورته یوه لارښوونه وکړلی شي چېرته لاړ شي څه وکړي او که چېرته زخمیان اوسېږي دا هو زخمیان شفخانو ته انتقال شي دا مهمه ده چې زخمي ښځه ده که نه دی که ماشوم دی که زوړ دی هر څوک باید په طبیعي شکل باندې دا حق وساتي چې باید شفخانه ته لاړ شي هلته تدعیم شي دا چې متاسفانه د ښځو او د ماشومانو تعداد په شفخانو کم دی او د عدله او زیات دی دا خو ډېر تاسف وړ خبره ده نو کېدای شي یو تعداد خلک داسې فکر کړي چې شفخانو کې نارینه نشته ښځه نشته دی او موږ خپلې ښځې نارینه ته نه ښیو البته دا خبره هم ده مګر په هغې وطن کې متاسفانه ده یو لوی کمپیوټر دی چې نه یوازې په وړو کلو او بانډو کې لکه کوم کلی چې وران شوی دی هلته دی بلکې په لویو ښارونو کې هم صحیح خدمات ښځو ته اجازه په آزاد شکل باندې نه ورکول کېږي او د هغو فعالیتونو باندې محدودیتونه جوړ شوي دي چې دا په ټول مملکت کې یو غیر قابل تحمل حالت دی چې رامنځته شوی دی او دا باید د منځ چې په آینده کې دغسې یو غیر قابل تحمل حالت پیدا نه شي او خلک په اطمینان سره خپلې ښځې لورګانې خویندې وویشي شفخانې ته او هلته د تداوي اعتماد کې وکړي او هلته صحي کار کوونکي ښځې اوسېږي چې خلکو سره کومک وکاندي
بله او ډاکټر صاحب د ژغورونکو ټیمونو په ډله کې مثلا دغه د ژغورینې کوم ټیمونه چې تللی دي هلته تر خاورو لاندې باندې کسان را باسي. دغه پیښه په افغانستان کې ډېرې کېږي، زلزلې وشوه، د هرات زلزله مثلا، د پکتیا د ګیان ولسوالۍ زلزله وه څلور کاله کې درې کاله مخکې. د ژغورونکو په ډله کې څومره د ښځو موجودیت یا د ښځو حضور مهم دی؟
زیاتر متاثر شوی یا هغه څوک چې دا ضربه خوري هغه ماشومان خزی او خزی دي، نارینه کمتر د دې واقعاتو قرباني کیږي، مخصوصا په دغه ځای کې چې دغه ځای کې خزی د عاطفي لحاظه زیاتره مهربانه دي، زیاتره په خپلو بچو باندې، په خپلو اولادونو باندې، په خپلو خپلوانو باندې توجه کوي او هغه د دغه شکل واقعاتو سره د خطر سره ډېرې مخامخ دي. نو که زه ووایم چې 50 په سلو کې باید ښځې اوسېږي، دا به مبالغه نه چې ما به کم امید اوسېږي، یعنې ښځې باید ډېر عمده رول ولري چې هلته د هغه چا سره چې هغو په دغه لویې تروما یا تردید سره مخامخ شوي دي، د هغو سره کومک وکړي.
کور ودان ډاکټر صاحب سلامات اوسه، یو بل اوریدونکو راخلو استودیو سره وصل د استړي مشي. تاسو د کونړ د زلزلې په اړه ځانګړي بحث د ازادي رادیو نه اوري.
سلامونه لودین صاحب محترمه.
علیکم السلام استړي مشي.
او مننه روغ اوسئ. مهمانو ته سلامونه وایو. مننه بیا احمدی هم بغلان مې زنګ ولای.
خه محمد نبی ورور بغلان، حتمان تاسو هم د زلزلې په اړه باندې راپور نه خبرونه اوریدلی او شاید د غولات هم ټکانونه احساسوي؟
بله، وو تیر شپه نه خپل شپه وړ مشه مګه منسکا وجوات کې د شجمعه ته دوه ټکان وکړ. نو وخت چې دلته موږ شو دوه تلپات خو موږ دغه خبره صدمه موږ ته راورسې درس، یعنی هغه یې خبره خلک وګو کې انګازي وکړي. نو په وخت کې چې دا الله پاک دې زخمیان روح کې شیطان ته الله پاک جنتونه ورکي، کورونا ته صبر جميل الله پاک غواړو. نو لودین صاحب اختیام چې وګورو، ما یو وخت د دې سره محترمه یو طالب منته ما پښتنه وکړه، ما دا زلزلې سره مازه کیږي تاسو څو عوامل دي، یعنی تقریبا هغه څه چې هغه لري، بیا دا ویل چې دا ساينس کې خو ساينس هغه کې خلک وایي چې دا مزه کې دا څه رطوبت پیدا کیږي تقریبا، نو دا څه پیښه کیږي. نو دا خو طبيب یې کیږي، خدای پی کیږي. لودین صاحب محترمه، وخت موږ خپل ډیر غمجن شولو په نو پټول کې شو ګورو تغباز جوړ کې دغه تاسو وطن کې د خلک پاجې د قبرو کې د بغلو کې کورو نه جوړي غرو کې نو تاسو یو وخت شو ګورو دا څه معمولی مشکلات هم راځي یو بل پسې ورانی کی. نو په تلک نو خلک هم باید چې لوڅه اوس په نړۍ وګوره چې ګرمښت هم زیات شوی دی، نو باید تر سړی هغه کار کور چې جوړي تقریبا یو لږ زر خپل زحمت کې تیر کړي، لږ زر کلکه توګي خو بیا په خې لوڅه سره په نظر. نو زیاتره خلک باید چې غوریبونه کې لوڅه وخت ته زیاتره کړو کې تاسو فکر دی پیږي. نو یو وخت لوڅه وخت نن سم روسانه غلی دغه وخت موږ د نوې زرمه کوټي وغه وخت بډیر زلزلې کړي، موږ له کورو باندې تلو د لري بتلو د شډاګو کې بس بلاستلو، کله به یخو کله به ګرمي وي. تقریبا ډیر مقاماتي زغه و د شاو شپګو میاسه په سپې برات للی. نو هغه ته تمام په یاد کې په یاد دي موږ خو وخت بغلان کې دغه یو څو کلم دشه تقریبا څو میاسه تقریبا تاسو پیښې وي. نو بیا لغه د خاطر بیا دمر نه کله نه کله به نو څو تاسو کوتل دی پند خو کې دغه یو کلم نه کته اوس ونه الله پاک دې زحمیان ته شفا ورکړي، الله پاک دې ته
کور ودا محمد نبی ورور ډیره مننه. سلامات اوسې نبی احمدی ول بغلان چې د زلزلې په اړه خپل نظرات څرګند کړي. په هان صاحب مساځای زبرت تاسو ته راګرځم، د خو زلزلې خو بیره شک چې د غټول افتونه چې راځي دا زموږ او تاسو باور ده چې د لال طرف دی هغه هرڅ عوامل چې دی هغه بیا ساينس هم ثابت کړی دی چې د کوم عوامل یا لامرونو لمخې دغه پیښ یا دغه مصیبتونه رامنځته کیږي. یو بحث مطرح دی چې په دې ورسوي کې په ننګرهار یا په ختیځ ولایتونو کې سیلابونه هم راغلل، اقلیمي بدلون هم دی، د ځمکې لاندې اوبه هم په وچېدو دي یا هغه کچه کمه شوې ده. دغه اقلیمی بدلون یا د ځمکې لاندې د ځمکې په تل کې دی اوبو د کچې کموالی، دغه څومره له زلزلو سره له جیولوژیکي پلوه اړخ لګیږي؟ ځکه داسې یو ګمان موجود دی چې ګواکې په ورستیو کې په افغانستان کې دغه پیښې ډېرې شوې، مثلا د ګیان زلزله وه، د پکتیکا ولایت دغه سه په هرات کې به زلزله وشوله مثلا اوس په کونړ کې دغه سه کوم تړاو ستاسو اقلیمي بدلون یا د وچکالۍ ترمنځ او د زلزلو ترمنځ په جیولوجي کې او کنه دا دواړه بیلا بیلا فتونه دي او کوم ارخ سره نه لګي؟
بلې دا زه هم اورم دا څه خبرې کوي دا خلک چې دا مختلف فتونه دي او مختلف طبي عوامل دي او یو د بل سره پر رابطه کې دي. خو اول خو لکه تاسو چې مهرباني وکړه وویل چې دا طبي فتونه دا ټول د خدای په حکم باندې او د خدای په امر سره دا اجرا کیږي. ولی د دې او د پاره بیا سببونه شته دي، هغه سببونه پیدا کوي، یو عمل یو واقعه یو حالت چې راځي هغه بې د سببه نه کیږي. لکه مخکې چې ما وویل چې دغه زلزله چې وزلته شوې ده دغه سبب ده چې لاندې دغه درزونه دي او لاندې دغه طبقات قطع شوي دي او بالاخره هغه انرژي ازاده شوې او د باعث دې زلزله شوې ده. په دې اساس باندې موږ خو مسلمانان ټول شکر ده او دا عقیده لرو چې دا ټول آفتونه یا دا ټول حوادث طبیعي حوادث د خدای په امر باندې او د خدای په حکم باندې کیږي. خو د دې لپاره عوامل ایجادوي، عوامل وي چې بیا دا آفتونه رامنځته کیږي. خو دغه طبیعي عوامل چې نن په ټوله ځمکه کې تقریبا د هوا ګرمه شوې ده او په بعضې قسمتونو کې لکه د افغانستان ساحه او د ایران رواخله او داسې د پاکستان د غربي قسمتونه دا د وچکالۍ سره مخامخ دي او یا د ځمکې لاندې اوبه کمې شوي دي. زه فکر نه کوم چې دا یا مثلا اورښتونه کېږي او داسې لابونه د ځمکې په مخ باندې راځي. زه فکر نه کوم چې دا د زلزلو سره تړاو ولري، ځکه چې زلزلو عمق ما درته و تاسو ته ویل چې 8 کیلومتر دغه زلزله ده چې تقریبا دې ته سطحي زلزله وایي، دا یعنی سطح ته نږدې زلزله ده یا 10 کیلومتر عمق لري. نو تر 10 کیلومتر پورې اوبه بیا د ځمکې لاندې اوبه تر اوسه پورې څوک نه دي ورسېدلي او نه هغو اوبو ته لاره پیدا شوې ده او نه هغه اوبه را استخراج شوي دي. په افغانستان کې صحیح ده وچکالي ده، اوبه نشته دي. دا په چارمي دوره موږ ورته وایي، دا انتروپوجن ورته وایي او نیوجن ترسوبات دي چې په دغو رسوباتو کې اوبه موجودې دي او د دغو رسوباتو نه اوس اوبه د ځمکې لاندې اوبه راویستل کیږي چې د دې عمق سل کیلومتر یا موخه دې سل متر نه یا د یو سل شل متر یا نهایتا تر یو نیم سل متر نه تر 200 متر 300 متر نه زیات نه ده، حتی زرو متر ته نه رسیږي، یو کیلومتر ته نه رسیږي. نو دا هغه اوبه چې په 8 کیلومتر کې او په 10 کیلومتر کې او په 200 کیلومتر کې موجود دي، هغه دغه د دغو اوبو په شکل باندې نه دي، هغه په نورو شکلونو سره دي. د هایدروکسیل د ګروپ په شکل سره دي، د هایدروجن ضد ده مثلا او اچ ګروپ مثلا د منرالونو سره په ترکیب کې موجوده ده، هغه په دغه اشتالو سره اوبه دي چې په عم کې دي. زه په دې باور نه یم چې دغه طبیعي عوامل یا دغه طوفانونه چې راځي سیلابونه کېږي ورښتونه کېږي دا د دې زلزلو سره ارتباط ولري. دا زلزلې افغانستان د موقعیت په لحاظ باندې د مدیترانې په فعال کمربند کې موقعیت لري. دغه کمربند فعال کمربند ده چې دې کې د ترکیې نه رسوبه د پورې او د بحرالکاهل تر سواحلو پورې دا ادامه لري. نو په دې اساس باندې دلته د افغانستان بیا خصوصا د افغانستان شرقي سیمې، شمال شرقي سیمې په بدخشان، نورستان، همدارقم شرقي سیمې، جنوب شرقي سیمې، حتی تر جنوب غربي سیمو پورې دغه قسمتونه ټول فعال دي، تکتونیکي د لحاظه فعال دي او دلته تکتونیکي حرکات موجود دي. طبقات کله کله دا ما مخکې له بیا تکرارومه دا چې دا د دوه ته ترڅو په امتداد باندې دا انرژي جمع کیږي یو واره زادي او علاوه په دې باندې دا باید وایي ما چې ایرنډي شي چې د هند پلیټ یا د هند پاره دا شمال او شمال تقریبا شمال غرب خواته په حرکت کې ده چې دا زموږ ساحه د افغانستان خصوصا د هیمالیا غرونه او د هندوکش غرونه او د پامیر سیمې دا قسمتونه دغه د حرکت نه متاثر کیږي او دلته یو تزریق رامنځته کیږي او یو فشار رامنځته کیږي او د هغې خوانه د غرب د خوانه د عربستان پلیټ ده چې هغه هم حرکت کې ده چې دی او هم د افغانستان ساحه هغه کړې ده فیصله په تزریق کې راوستلې په فشار لاندې راوستلې ده نو ځکه دغه وخت نا وخت دغه حرکتونه اجازه دي او باعث د زلزلو کې
و کور ودان په هنسه محترم سلامت اوسئ ډاکټر صاحب تاسو تر اگر زم یو پښتنه غواړم چې یو څه عملی تشریح مثلا د اوس په کونړ کې د ژغورنې هڅې روانې دي ځینو سیمو ته چې راپور نه لرو لا هم وای د ژغورنې ډلې نه رسیدلې هلته بل هم تر خاورو لاندې کسان وي دغه کې بداس کسان وي چې دوی په پټپی حالت کې وي یعنی تر اوسه به هم ژوندۍ وي ځکه تر دوه درې ورځې وروسته هم کله ناکله له زلزلو نه ژوندۍ کسان راایستل کیږي هغه کسان چې تر خاورو لاندې کله چې دوی راایستل کیږي طبي پلوه ورسره لمړنۍ مرسته څنګه وشي مثلا که چیرته په خلو کې خاوري وي یا مثلا دوړي وي تنفسي مجراي بندوي او د وجود نور ټپونه هم ولري لومړیتوب څنګه درجه بندي کولای شي مثلا لومړیتوب کوم ځای ته ورکول سي د تنفسي لارې خلاصې دوه ته د نور ټپونو رغیدو ته د وینې د بهېدو مخنیوي ته یعنی لته به په لوه د غسپارښتنې څنګه کوي او کاس چې مثلا د اوس په کونړ کې زی او غواړي چې مرسته وکړي لته به په لوه بعد کومه سپارښتنه په پام کې ونیسي چې کومه مرسته بعد ژر وکړي
اور خو دا خبره ده چې غیر مسلکي خلک باید همدومره کومک وکړي چې دا خاورې او دوړې د شخص د پوزې او د خولې نه پاک کړي او تر حد مقدوره پورې د وکول شي چې دته داسې او دومره پاکوالی خولې او پوزې ته راوړي چې دا ساو باسي دا هغه اولنی شرط دی چې هغه دی کنه نور فردان زخمونه په ډېر بد حالت کې اوسې یو خاور دوړ باندې راغی چې دا او په جوړ شو به تاسو لري چې تاسو چې ترانسپورت آماده کیږي او هغه دا شي پاک شي او په دې پاک په ټاکه باندې وته ده شي چې مریض صفخانه پورې شي دا په هغه سره کومه کنه مګر ابتدایي چې ته هغه دغه د تنفسي لارې دا د مونږه ساو باسو دا لارې باید پاک او ساتل شي پوزه دا او خله ده او سترګې دې دا ډېر مهم دي چې دا ډېر اساس شایان دي نو دا شان باید او ساتل شي او حتی المقدور کوشش شي تم دې نه چې وینه راځي هغه په پونه باید وته شي چې د وینې هغه جریان بند کاندي او مریض حتی مقتول کو شوشت زر صفخانه ته ورسول شي مګر مشکل دا ده چې دا مریضان باید د صفخانو ته ورسول شي په هغه کې کوباک ورسره موجود شي دا صحیح مرکزونه کې د دې قسم مریضانو سره کوباک کول دومره زیات فکر نه کوم چې هغه ته امکانات ولري
بله او دا ګرځند ټیمونه چې جوړیږي ډاکټر صاحب خیمه وهل کیږي په دغه سیمو کې مثلا په پکتیکا کې هم کوم غو تاسو وايي په هرات کې هم هغه محل الته ګرځند روغتي ټیمونه لاړل خیمه وهل دغه څومره موثر دي ځکه کله ناکله ولایتونو ته یا د ولسوالۍ مراکز ته د ټپیانو رسول هم وخت نیسی هم خطر دي د چاغه کسان خدای مکړه ځای شي
دا ګرند ټیم له دې ځات موثر دي دوه خبرې شي خلک سره د هر لحاظ کومک وکړي مګر خبره په دې کې ده چې دوه ځاتره موثر دي چې د خلکو سره د هغه ته د ګرنا ورکاندې واړ زخمونه چې دي هغه ته دوي کاندې او هغه وټړي او یا دا کلو زخمونه مو شي حد عقل هغه دوی نه د ځای کې دوه لږ پیوکي او کو دوه سره وسایل وسی دي دا د تنفسي لارې د خلاصولو یا د ساه د ایستلو د لارې د پاکولو دې سره کومک وکاندې. دا دو ډېر مؤثر دي، مګر دا ټول شیان چې دي دا ټریننګ غواړي او هغه دي وسایل غواړي. زه نه پوهېږم چې دا زمونږ ټیمونه چې دي دو څومره ټریننګ لیدلی دی او دو څومره مؤثر دي، ځکه چې پخوانی حکومت کې خو متاسفانه په اطرافونو کې هېڅ هم نه وو او دوه څومره کار کړی اوسي دې ته نه زه خبر نه یم، مګر داسې دومره پوهېږم چې هېڅ کار نه دی کړی.
بله کور ودان ډاکټر صاحب محترم سلامت اوسئ. پوهان صاحب، مسازای دغه 15 نه تر شپږو درجو پورې زلزله د افغانستان په نورو سیمو کې هم کیږي، دغه راس په نورو نړۍ کې هم کیږي، اما نورو نړۍ کې کو ګورو تلفات دومره نه وي. بیا هم کدی اسلام له همدا وی چې د افغانستان د خلکو اقتصاد خراب دی، غربت زپلی دی، مثلا ودانې سم نه جوړوي. بل اخر هغه زلزلې سیمې چې دی هغه مشخص شوې دي چې د افغانستان کومې سیمې زلزلې لري، خصوصا ختیځ کې کونړ چې بدخشان سره پوله لري، نورستان سره پوله لري او هندوکش غرونو لمنو ته نږدې دي. دا همیشه زلزله خیز سیمې دي، مثلا د پکتیکا او د هرات او قندهار او د کوټه خواته د کومې سیمې چې پرتې دي د افغانستان. لامل څه دی چې ډیره مرګ ژوبله اوړي په افغانستان کې؟ مثلا د شپږو درجو زلزلې دومره مرګ ژوبله په یوه ورځ واړه ولا چې 300 پورې کسان پکې مړه شوي دي او 3000 نور ټپیان دي، ممکن سبا یا بل ورځ پورې تلفات شمیر نور هم زیات شي. او له جیولوجیکي پلوه که دغو سیمو کې خلک کورونه جوړوي او نادار او بي وزله دي، نو هغه ارزان کورونه څه ډول جوړ کړي چې دوی حداقل دغه زلزلو په وړاندې مقاوم وي؟
بلې، او دا ښه خبره ده. دا د زلزلې رښتیا هم په نورو هېوادونو کې هم کېږي، ولې هلته تلفات بېخي محدود وي. کله انساني تلفات خو بېخي لري نه، مثلا مالي تلفات لږ لږ تلفات رامنځته کوي. ویله دا ده چې هغه خلکو د دې دپاره مخکې د مخکې نه تدابیر نیولی دي، مخکې د مخکې نه عامه پوهاوی پوه کړي دي خلک په مکاتبو کې، په پوهنتونونو کې، په دې ځای کې د زلزلې په هکله باندې، د زلزلې د خطر نه، د خطراتو نه د بچ کېدو په حساب باندې خلکو ته پوهاوی ورکړی. د دولتونو په دې ارتباط باندې کار کړی، د دولتونو هغه ساحې لکه تاسو چې مسکې اشاره وکړه چې په هغو هېوادونو کې هغه زیات هغه منطقې چې د سیزمیکي لحاظه، د خوځښت د لحاظه، د تکتونیکي حرکاتو د لحاظه فعال دي، هغه مشخصې شوي دي. په هغو ځایو کې د هغه ودانۍ چې جوړېږي، هغه ودانۍ مراقبه ترې کېږي، د چا ته داسې اجازه نه ورکول کېږي چې په خپل سر باندې ودانۍ جوړې کړي. باید هغه مواد پکې وکاروي چې د دغه د دومره درجو زلزلې په مقابل کې هغه مقاومین وي او مقاومت وکولی شي. نو دا په انډونیزیا کې د افغانستان نه ډېرې زلزلې کېږي، په جاپان کې د افغانستان نه ډېرې زلزلې کېږي. مثلا دغه رقم چې په دغه کمربند باندې پراته هېوادونه دي، هغه هلته زلزلې د دې د افغانستان نه زیاتې دي. مګر هم تلفات موږ تاسې وینو، د رسنیو نه خبرېږو کله چې دا زلزلې وشي هلته تلفات ډېر کم وي. هغه نو فقط علت یې دغه ده چې خلکو ته پوهاوی ورکړل شوی ده، خلکو سره کار شوی ده، او رسمي پروګرامونه موجود دي په مکاتبو کې، په پوهنتونونو کې، په همداسې عامه ځایونو کې خلکو ته د زلزلې د خطراتو نه د بچ کېدو په ارتباط باندې هغه پوهاوی ورکول کېږي. او د بلې خوا مخکې مې هم ویلي بیا تکراروم چې خلک په خپل سر نه پرېښودل کېږي چې خپل سر ودانۍ جوړې کړي، او هلته فیصله هر کمې چې زړه وغواړي باید هغه مواد هلته وکارول شي چې مخکې د مخکې نه تسلیم شوي دي. د دغې منطقه کې باید دغسې کورونه جوړ شي. متاسفانه په افغانستان کې دا کار نه ده شوی. دا خلک بېخي په دې ارتباط باندې نه پوهېږي چې د زلزلې په وخت کې کوم ځای ته پناه وشي، کوم ځای کې خپل ځان ځای په ځای کې رقم د ماشومانو سره، د سپین ږیرو سره څه رقم کومک وشي. دا بلته بېخي شته نه، او د دې نه څوک خبر هم نه دي. په افغانستان کې دغه اخر وختو کې شروع شوی و دا حالت شروع شوی و چې د افغانستان فعال سیمې چې د سیزمیک په لحاظ فعال دي هغه مشخص شي تشخیص شي او دغه هغه اگر که د زلزله وړاندوینه یا د زلزله د شدت وړاندوینه دا ناممکن کار ده تر اوسه پورې دا انسان په دې نه ده خبر شوی چې دا وړاندوینه وکړي خو بیا هم د دې په لحاظ چې مثلا مختلف آلات شته دي چې هغه مناطقو کې نسبېږي او هلته دغه مختلف حرکات د ځمکې د قشر ثبتوي او درجه بندي کېږي دغه د هېواد ساحه درجه بندي کېږي کومه ساحه ډېره فعاله ده کومه ساحه کمه فعاله ده هغه ساحه چې ډېره فعاله ده هغه ځایو کې حتی د ودانیو د ښار د جوړولو د کلو د جوړولو اجازه نه ورکول کېږي بېخي چېرته کلي جوړ شي ودانۍ جوړې شي یا صنعتي او مدني ودانۍ جوړې شي نو هغه عامل همدغه ده چې په افغانستان کې یا د نن په هیواد کې خلک نه پوهېږي نه خبرې د دې نه بس ورځ کې چې زړه شو ورځ کې شته یو ځای پیدا کوي او کور د ته جوړوي او هغه کې غیر معیاري مواد غیر هغه مواد چې هغه د زلزلې په مقابل کې هغه نه دي استفاده کوي او زما وړاندیز دا ده په دغه ځایونو کې لکه د بدخشان او نورستان او دغه کومه ځینې چې دا کورونه جوړېږي او کورونه دا خلګ جوړوي زه وایم چې خبر دا وی چې دلته چې لرګي هم شته دي زیاتره د لرګو نه استفاده کوي دا د تیګو نه او تیګې هم شته دي لرګي هم شته دي زیاتره تیګې په دې ساختمانونو کې په کوټو په ساختمان کې او د دیوالونو په جوړولو کې استفاده ونه کی د دغه لرګو نه استفاده کوي او دا هغه کلتور په دغه سیمو کې د خصوصا د نورستان په سیمو کې مالي دله د پښتورګو باندې چې اکثره دا کورونه کې زیاتره لرګي کار کوي د لرګیو کور رنګېدل او تلفات یې زه فکر کوم چې د هغه کورونه چې د تیګو نه جوړ شوی د پټو نه جوړ شوی او ړنګ شي په سوی باندې هغه تلفات به زیات وي نظر دا چې دا د لرګیو کور راشي نو د مستفره خو دغه حالت هغه دا پاینده کې مولان دي ذات دولت ته چې هیواد کې دغه سیمه هغه سیمه مشخصه کې اول ته مخکې ته مشکله دغه د ملي کومکونه د چانس په اول وخت کې په اول مرحله کې زه دې هم که زه خیر ولري اته د خیر ځایونه ولري چې نه ولري اته تعلیم لباس ولري حتی غذایی مواد باید اته موجود وي چیرې په یو کال کې دا ځای نو سره پیږي او کې دی هغه مسترات کې په نورې ته ځای باندې ارته ځای په ځای کې تر څو چې دغه شی یو غیر مترقبه حالات کې بیا زر په زر وکونه چې دا خپل تر نه دی نشي په څه کله سره کومه کوشي یو شی نه چې زه خوښم نو نه خپل په څه ګوري دې چې د ژوند په پوهنتون کې په ټکنیک په پوهنتون کې د پولی ټکنیک د محصلانو معاون د پولی ټکنیک د پوهنتون رئیس تر دې په دې سیمه باندې او محصلین په دې شوق او علاقه باندې حاضر و دي د پاره چې کومو د پاره چې شایسته لاشي د داخله د کورو د کوټو لاندې شې د ګول لاندې شې د څاوره چې هغه راو واسي دې په دې او د شاله کومه ته چې دا غنجه نه پیښه او د داخله د طالبانو
بله
په تخنیکی د طالبانو ته او خپل ملي شرکتونه
سلامات اوسئ پوهان صاحب ډېره مننه کور ودان د سپارښتنې مو ډېرې په زړه پورې دي خصوصا دغه د لرګیو یادونه مو چې مو کړه رښتیا هم په نورستان کونړ کې لرګي زښت ډېر دي نو اوریدونکو پوهان مسازای وایي چې که چیرته تاسو په دغو ولایتونو کې او وس لرئ چې لرګي واخلئ نو د خاطو لوټو لکور نه خده چې د لرګي کور جوړ کړي ځکه د زلزلې پر مهال بیا یو څه مسونیت لري او د غراز مرجوب له هم ډیره نه پیښوي کور ودان ملمنو چې په دې بحث کې مو ګډون وک نور وخت اجازه نه راکې یو ځل بیا خپل ملمنو د پل ټکنیک پانتون له استاد پوهان ډاکټر امیر محمد مسازی او په بریتانیا کې له ډاکټر عبدالغفور رحیم نه ډیره مننه اوریدونکو له تاسو نه هم مننه چې د خبرونه ته مو اړیکه ونیول او د خبرونه مو اوریدل
ګلاب ګلاب ځانان مې په پردې مزدورې مړوشي چې ګلاب ګلاب ځانان مې په پردې مزدورې مړوشي بیا پتا تا پاتې څشي بیا با ماتا پاتې څشي ولې ولې داسې اوشي ولې ولې داسې اوشي ګلاب ګلاب ځوانان مې په پردې مزدورې مړشي کرے ڈوڈے دے گرما دمنگی او بسڑیشی دا پترنگ پترنگ وختونا دا پترنگ پترنگ وختونا دے پستر استر گوڑان داشی ولے والے دا سیوشی چی گلاب گلاب زوانان میں پپردے مزدورے ملوشی پلیاس بندرا پسڑاشی ولے ولے داسی اوشی چی گلاب گلاب زوانان میں پپردے مزدورے مڑوشی ګلاب ګلاب سوانان مې په پردې مزدور ملشی چی گلاب گلاب سوانان می پرده مزدور میں خوب